یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کو. د اروپا د پارلمان مشروعي طالبان خزي لمخلري کوي او اروپایي ټولنه غواړي چې افغاني میرمنې پرمختګ وکړي. روبرتا مستولا پرونه په ټویټ کې ولیکل چې د افغانو میرمنو حقونه په چټکۍ تر پښو لاندې کیږي او سخت تر فشار لاندې دي. د اروپا د پارلمان مشر پر طالبانو نیوکه وکړه چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځیو مخه نیولې ده. تر 15 میاشتو ډېر وخت وشو چې د افغانستان په اکثره سیمو کې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې دي. د ایران سپای بازاران انقلاب اسلامي ځواکونو د عراق په شمال کې د کردانو پر مرکزونو د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. تهران دا کردان تورن کړي دي چې د ایران د ننه په ناکراریو کې لوی لاس لري. د راپورونو له مخې اردبیل هوایي ډګر ته څیرمه د ایراني کردانو د کولمه ګوند او د ایراني کردستان د ډیموکراټانو ګوند مشرانو مرکز په نښه شوی دی. د ایراني کردستان د ګوند یو جګپوړي غړي محمد نظیف قادري د دې برید پر مهال چې وړمو ورځو شو وژل شوی دی. د انډونیزیا حکومت د زلزلې د 122 قربانیانو له کورنیو سره مرستې کړې دي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدو نن جاوا ولایت ته ورغلی او هلته یې د مرستو دا ژمنه کړې ده او له ژغورونکو څخه یې وغوښتل چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د انډونیزیا په لویدیځ کې د جاوا په ولایت کې پرون د ریختر د 5.6 درجې په کچه زلزله وشوه چې 122 کسان یې ووژل او په لسګونو نور یې ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي مرکز شاوخوا د یوې خوندي زون د جوړېدو لپاره د سلا مشورو د زیاتوالي خبر ورکړ. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسي د زاپوریژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب په تړاو نور چیز زیات ورنه کړل، خو له 3 میاشتو راهیسې د هڅې پیل کړي دي چې د اټومي مرکز خوندي شي. ښاغلي ګروسي پرون دا خبره هم وکړه چې د زاپوریژیا د اټومي مرکز شاوخوا د شنبې او یکشنبې په ورځو کې بدې ډزې شوې دي چې په رستیو میاشت کې د لچتی پیښو څخه ګڼل کیږي. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن ارجنټین له سعودي عربستان سره، ډنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولانډ او فرانسا له استرالیا سره مخامخ کیږي. د دې جام لوبو په ترڅ کې پرون درې لوبې وشوې. په نوموړی یو کې انګلستان پر ایران شپږ ګولونه وکړل او دوی یې وخوړل. هالنډ سیګنال ته د 2-0 ماتې ورکړه او درېمه لوبه د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ یو یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېدله. د فوټبال نړیوال جام د 3 ټیمونو ترمنځ د قطر په کوربتوب لیکشنبې راهیسې پیل شوی دی. تاسو د ازادي راډیو نوې خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د اروپا د پارلمان مشروعي په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې لږ وخت سره مخ دي او راتلونکی هم ناڅرګند دی. اشي دې مېرمنې نور څه ویلي دي وړاندې په خبرونه کې په راپور کې درته وایو. غزنی کې قومي مشرانو د ولور او د واده د لګښتونو د رقمولو پریکړه کړې ده. د چې څنګه به دا پریکړه عملي کیږي وړاندې خبرونه کې درته وایو. اروزګان کې مشاعره شوې ده.
تا تراشم زړګی زما فارغ شي بی لتام اندیشنې د زړه مارونه.
مو کوړاندې خبرونه کې د دې مشاعره بشپړ راپور نه تلرو. د فوټبال نړیوال ډګر به مهم خبر کړو. د ایران مسلو ته به هم تم شو. ملتیا مغاړو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. تورپا د پارلمان مشروعي په افغانستان کې د ښځو حقونو ورستر بلې ګواخ سره مخ دي او راتلونکي هم نڅرګندې. نو موړه پرون د اروپا د اروپای پارلمان د عمومي غونډه په پرانیست کې ویل په افغانستان کې تر اوسه هم جونی منځنۍ خوانځي وته نه دی پریخدل شوی او طالبان هڅه کوي چې ښځې ورسته پاتې شي. اخو بیا د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي. چو زیات په امید څهري مل نوور.
د اروپای پارلمان مشروعي په افغانستان کې د نجونو خوځو ژوند په ټاپه ولاړ دی. روبرتا میتسولا پرون د اروپایي پارلمان د عمومي غونډې په پرانیسته کې ویلي د کابل له سقوط 15 میاشتې وروسته ښځې مخ په زیاتېدونکو توګه له ټولنیزو او عامه چارو ایستل کیږي او عمومي ځایونو ته یې د تلو مخه نیول کیږي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو منځنیو ښوونځیو بندېدو ته هم اشاره کړې او زیاتوي طالبان هڅه کوي چې ښځې وروسته پاتې وي.
د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره له ژمنو سره سره د کلونو پرمختګ شاته روان دی. د اروپا پارلمان د افغانستان خلکو ته ژمن دی، نه پر غو واکمن شویو ته. طالبان غواړي چې ښځې وروسته پاتې وي، خو موږ غواړو چې هغوی پرمختګ وکړي. څو چې په ټولنه کې خپل مناسب ځای ترلاسه نه کړي، موږ به د غږ پورته کولو ته دوام ورکړو.
د اروپایي پارلمان مشر وايي په افغانستان کې د ښځو حقونه ورسره تر بلې لګواغ سره مخ دي او راتلونکي هم نات څرګند دی، خو طالبان بیا دا خبره نه مني او وایاندي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې داسې څه نشته چې وخی د چا حق نقص شوی دی.
د اسلامي امارت له خوا نه هڅه روان ده چې کوم برخو کې تر اوسه رسیدګي نه ده رسیدګي وشي. بل داسې د هیواد قوانین عملي کول یا اسلامي قوانین په ټولنه کې پلي کول دا د چا د حقوقو نقض نه.
طالب چارواکي داسې مهال د قوانینو د عملي کېدو خبره کوي چې تر اوسه د خپل اوسني رژیم لپاره هیڅ ډول قانون نه دی اعلان کړی. تر خوا یې طالبانو د ښځو د حقونو هغه فعالان هم نیولي چې د قانون پوهانو له انده په مشهور ډول د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی. له دې فعالانو ظریفه یعقوبي، د هغې خور او علي عزیزي په ګډون یو شمېر لا هم د طالبانو په بند کې دي. د سېشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیر کرنډیکر هم په خپله ټویټر پاڼه یو ځل بیا د طالبانو له بنده د ظریفه یعقوبي او د هغې د همکارانو د ازادۍ غوښتنه وکړه. وایي هغه ښځې چې د خپلو حقونو په اړه غږ پورته کوي افغانستان ته زیان نه رسوي، بلکې برعکس خپل سری نیونې د افغانستان ثبات ته زیان رسوي او په هیڅ ډول سوله ییز عمل نه دی. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوه فعاله چې اوس هم افغانستان کې ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه باید د خبرو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره عملي ګامونه واخلي.
اوس په افغانستان کې نجونې حق نه لري چې باید تعلیم وکړي، د خپل هغه تګ راتګ ګرځېدل حق نه لري چې خپل کورنۍ سره وګرځي، د تعلیم د ښه خدماتو حق نه لري چې د چانه وغوښتي او هغه درخواست وکړي. تاسو مکلف یې چې خلکو سره مرسته وکړي.
د طالبانو اوسنی رژیم داسې مهال د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دی چې دوی د نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه په کور دننه او نړیواله کچه غوښتنې نه یوازې دا چې په پام کې نه دي نیولي، بلکې ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه لا زیاتوي. له نوي بندیزونو یې خالي حمامونو، تفریحي پارکونو او لوبغالو ته د ښځو د ورتګ مخنیوی د یادونې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په ختیځ نورستان کې د مردیش او کمو ترمنځ د سړک د وی برخې د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. د دې سړک دا برخه په وروستیو میاشتو کې سیلونو ورنه کړې وه. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په نورستان کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی احمد نبی ازادي راډیو ته ویل د کمو او مردیش سړک چې په وسیله کامدیش او برګی مټال ولسوالۍ هم له یو بل سره نخلبي، تیرو بارانونو او سیلابونو ویجاړ کړي. د هغه په خبره چې د خلکو ستونزو ته په کتوی د سړک بیرغولو باندې کار پیل کړ.
کامدیش په ساحه کې چې کمو او مردیش دوه کلی دی، په هغه کې سیلابونه وته وو او سرک او همدغه شانته د خلکو زراعتي ځمکه وبولاندې کړو او په سرک کې هم ډیر مشکلات وو. او د هغې د وجه نه د فایده امیر ریاست 1.2 کیلومتر سرک کمو او مردیش په ساحو کې افتتاح وکړه. کار یې په اوس جریان کې دی. انشاءالله په درې میاشتو کې چې دی د ولس لپاره د خدمت وړ وګرځي.
مولوی احمد نبی وایي د سرک جوړولو چارو کې لسګونو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه هم برابره شوې ده.
فایده امې د وزارت د طرف نه تخصیص شوې د لپاره 4 میلیون او 4 لک او 8000 او همدغه شان نور څه دغې دي. دومره د وزارت د طرف نه د دې لپاره تخصیص شوې ده پیسې ده. نو امکان لري چې 100 کسان همدغه شان د دې لپاره چې دی او کار زمینه برابر شي. قرارداد په شکل باندې شرکت والا اخیسته ده.
د سیمې اوسیدونکو وایي د سرک ویجاړېدو سره کړاوونه زیات شوي. د دوی په وینا چې پیټي او ناروغان نږدې 2 کیلومتر په اندازه پر شا او څارویو انتقالوي چې د خوراکي او نورو توکو بیې هم ورسره لوړې شوي. اوس چې سرک بیرته جوړیږي پرې خوختي. د کامدیش په میردیش کې د تیر کال اگست کې او په کمو کې د روان کال په اگست کې زورور سیلابونه راوتلي وو چې په دواړو سیلابونو کې شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوختي وه او په لسګونه کورونه باغونه ژرندې او لارې ګودرې ویجاړې کړې وې.
اوس په د ختیځ نورستان په سویل کې اورزګان ته ورشو. هلته په مرکز ترین کوټ کې مشاعره شوې ده چې د دې مشاعرې پر مهال شاعرانو شعرونه ولوستل او یو شمېر چارواکو وینا کړې دي. له سیمې پرې راپور لرو.
دا د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې ادبي بهیر دی چې تیر ورځ ناوخته مازیګر مهال تر سره شو. په دې مشاعره کې د شاعرانو تر څنګ یو شمیر طالب مسولینو هم ګډون کړی وو. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی قریشی د مشاعرې تر پیل وړاندې د شعر او ادب پر ارزښت خبرې وکړې.
زمیناره ته سعیده سویده کده مشاعره ته ورتګ وی الحمدلله امنیت تامین دی. هیڅ نو مشکل نسته. ځوان په هیڅ باندې دا کوشش کوم چې د خپل ځوانانو لپاره هغه زمینی ورته مساعدي کنه، هغه سہولتونه ورته برابر کړم چې زموږ ځوانان درته لري.
د مشاعرې په پاتې برخه کې شاعرانو شعرونه ولوستل چې ډیره برخه یې حماسي وه او د هیواد مینه پکې کران غشتې وه. هغوی په خپلو شعرونو سره د ادب د مینوالو تنده خړو بکړه.
د مجاهدی ملالۍ د میوند ورور هلمند، تا ته وژلې د نړۍ د بلا مور هلمند، تاریخ بلې کې کارنامې ساده اتلو ظلمو.
اے جانانا سب در توایم داس میانان ول کزاوت
نه پارب نه باجم کې بل ممنن فاتی دی د پیغمبر اصلي وارث اوس یو خوشتن فاتی دی.
زمر دکل سم اور گناهکار، دل ته چنار، دل ته نشکر گناهکار، تاسو به چم هر یو سړی جنتی.
تا تراشم زړګی زما فارغ شي بی لتا می اندیشنې د زړه مارونه، قهر تو می دیر شه دنیا من کنه، کار تو می دیر شه دنیا من کنه، زما بهیر نشداستا شکلی باغونه.
د مشاعرې په ورستۍ برخه کې دیني عالم مولوی محمد نسیم هم خبري وکړې او دغه ډول ادبي بهیرونو پر تر سره کېدو یې ټینګار وکړ. د همدار از ویل چې د شعر په ژبه د اسلام، قران او نظم ملاتړ عبادت دی.
کچری په دغه شعر کې زما نیت داوي چې دغه شعر زوایم د دې لپاره چې زه په دې شعر باندې اسلام ستایم، په دې شعر باندې دین ستایم، په دې شعر باندې قران ستایم، په دې شعر باندې جهاد ستایم. نو د الله د رضا لپاره د نیت ورته وکي، دا هو به هو عبادت دی محترم مسلمانانو، دا عین عبادت دی.
تر جوړان دی هم په دغه ولایت کې د ورزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره تر سره سوی و چې په پښې کې زرګونه کسانو ګډون کړی.
آزادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د آزادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
نړیوالو مسایل ته هم تم کیږو، خو تر هغې مخکې ورزو فوټبال ته. د فوټبال په نړیوال جام کې بیګا ایران له انګلستانه شپږ پر دوه ماتې وخوړه. سربیره په دې چې په نړیوال جام کې دا د ایران تر ټولو بده پایلې ګڼل کیږي، د لوبې ګڼ نور اړخونه هم درلودل. سفیله ستانکزی پرې راپور لري.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې پرون یو لناندريو او پیخو ډکه لوبه وشوه. د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم غړو د ایرانی مظاهره چانو سره د خواخوږي د سرګندولو په پار د لوبي تر پیل مخکې په ځمکه یو زنګونو واه او خپل درناوی وکړ. د ایران د فوټبال د ملي ټیم غړي هم د ایران د ملي سرود د غږیدو پر مال غلي پاتې وو. دوی دا کار سربیره په دې وکړ چې د راپورونو لمخې په تیرو څو اونیو کې د حکومت تر سخت فشار لاندې وو. تر لوبه مخکې هم د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی سره کتلی وو. په وروستیو څو اونیو کې ګڼ ایرانی ورزشکارانو د ملي سرود د غږیدو کېدو پر مهال په غلي پاتې کېدو سره په یو ډول د حکومت د هغو ځپونکو اقداماتو په وړاندې غبرګون وښود چې د مظاهره چانو په وړاندې ترسره کوي. له ایران دننه او د نړۍ له ګوټ ګوټه پزدرګونه ایرانیان چې خطر ته تللي وو د ایران د سرود د خبرېدو پر مهال شور ماشور وکړ او د نظام ضد شعارونه یې ورکړل. د ایران د حکومت ځینو ملاتړو هم په لوبغالي کې حضور درلود او ناخوښي وو. د ایران او انګلستان ترمنځ لوبه د دوحې په خلیفہ نړیوال سټیډیوم کې وشوه. لوبه تر هغه وروسته د ایران له لاسه ووتل شي د دوی اصلي ګول کیپر علي رضا بیرانوند له بل ایرانی لوبغاړي مجید حسینی سره ولګیت او پوزې ماته شوه. دا په ناچارۍ له لوبغالي وېستل شو او ځای دویم ګول کیپر حسین حسینی ته ورکړل شو. د حسینی پر اتلو سره د ایران دروازه خلاصه شوه او د لوبي تر پای شپږ ګولونه وخوړل. د ایران ټیم بیا یوازې دوه ګولونه ووهل. دا په نړیوال جام کې د ایران د ملي ټیم تر ټولو بده نتیجه ده. تر دې مخکې هیڅ کله په نړیوال جام کې شپږ ګولونه نه دي خوړلي. په نړیوال جام کې د ایران د ملي ټیم حضور خایي ډیر سیاسي شي ځکه د دوی لوبې په دغه یواد کې دننه د پراخو مظاهرو له لسمې اونۍ سره سمون خوري. هغه مظاهرې چې د راپورونو له مخې هر ورځ پکې د حکومتي ځواکونو لخوا له خلکو سره زور زیاتی کیږي او تر دې دمه پکې سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي.
بیا به هم د ایران یوې مسلې ته تم شو. راپورونه وایي ایران په خپل یو اټومي بټۍ کې د 15% سوچا یورانیم غني کول پیل کړی دی. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې تهران ویلي دی چې دا اقدام د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د هغې غوښتنې په ځواب کې شوی دی چې له تهران څخه یې د نورې همکارۍ غوښتنه کړې ده. همدا شیبه احمد تکل سره په سټډیو کې دی نور جزئیات وړاندې کړي. تکل صاحب ستړي مشي.
ډیره زیاته مننه. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د ایران حکومت د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته خبر ورکړی چې د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د 15% سوچا یورانیم غني کول پیل کړی دی. اسنا نیمه دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA ته په یو مکتوب کې خبر ورکړی چې په فوردو بټۍ کې د 15% سوچا یورانیم غنی کول پیل کړی دی او دا یادونه هم کړی چې دا د IAEA د ورستۍ پریکړلیک په جواب کې خبرګون دی. د تیرې پنځشنبه په ورځ د IAEA د مشرتابه د بورډ 15 شوغړو هیوادونو هغه پریکړلیک تصویب کړ چې لمخې د ایران په دریو اټومي بټیو کې د یورانیم د موندل شویو نخو په اړه په تحقیقاتو کې د سمدستي مرستې غوښتنه شوې. دا خبره د بندو دروازو شاته د IAEA د غونډې ګډونوالو ډیپلوماټانو کړې ده. ایرانی رسنیو ویلي دا اقدام د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د هغې غوښتنې په ځواب کې شوی چې له تهران څخه د نورې همکارۍ غوښتنه کړې. د SNN په نوم د ایران یوې بلې خبري شبکې بیا خبر ورکړی چې تهران غواړي د نتانز او فردو په اټومي تاسیساتو کې نوي سنټرفیوژونه هم ځای پر ځای کړي. ریټرز خبری آژانس په 13 جون میاشت کې راپور ورکړ چې تهران په پام کې لري د فوردو په اټومي بټۍ کې د یو ډول نویو سنټرفیوژونو د ځای پر ځای کولو لپاره د یورانیم د غني کولو فعالیتونه زیات کړي. د سنټرفیوژونو دا ورته لري چې د یورانیم د غني کولو د بیلابیلو کچو ترمنځ بدل را بدل شي. IAEA په روان 2022 کال کې د دوهم ځل لپاره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تحقیقاتو اړوند پریکړلیک تصویب کړی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه دا پریکړلیک رد کړ او ویل دا سند سیاسي انګیزه لري.
ډیر مننه احمد تکل و چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه روستي جزئیات راکول.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم مرزو نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
کاناډایي ګلوب اند میل ورځپاڼې د طالبانو په واکمنۍ کې د کندهار د زندان په اړه یو مطلب خپور کړی. کاناډایي ځواکونو د 2001 او 2014 کلونو ترمنځ په کندهار کې پوځي ماموریت درلود او په دې ترڅ کې د سرپوزي د زندان مسؤلیت هم کاناډایي پوځیانو په غاړه اخیستی وو. ورځپاڼې لیکي د سرپوزي زندان چې یو وخت په افغانستان کې د کاناډا پوځي ماموریت د خپلو ویاړونو یو برخه بلله، د ښه نیت د اقداماتو مخینه لري خو د دې ښه نیت نتایج ښه نه وو، ځکه د ورځپاڼې په وینا اوس مهال د زندان یوه ډیره بدرنګه او ناوړه څیره خپله کړې او بندیانې په ډیرو بدو خطرناکو روغتیایي شرایطو کې ساتل کیږي. وړاندې په مطلب کې لولو د کندهار د زندان بیا رغونې ته چې د جمهوریت نظام د سقوط تر مهاله طالب بندیان پکې ساتل کېدل. په جګړه ځپلې افغانستان کې د قانون د حاکمیت د پیوړی کولو لپاره د هڅې په سترګه کتل کېدل. د 2008 او 2008 کلونو ترمنځ د کاناډایي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې لنیول شویو طالب بندیانو سره د کندهار په زندان کې د افغان ځواکونو د ناوړه چلند په اړه راپورونه خپره شول، او د 2008 کال په جون میاشت کې طالبانو د یو منظم او پیچلی پلان په ترڅ کې پر دې زندان برید وکړ چې په نتیجه کې 1200 بندیان وتښتیدل. په همدې وخت کې د کندهار د ولایتي بیارغونې ټیم یا پی آر ټی ته د دې زندان د ادارې مسؤلیت اوس پرل شو، او د کاناډا پاوز د 15 میلیون ډالرو په لګښت د زندان بیا ورغاوه. د ګلوب ان میل په مطلب کې وړاندې راغلی چې د سرپوزې په زندان کې اوس طالبان تر ډیره هغه کسان ساتي چې د کوکنارو د کروندو د مخنیوي د عملیاتو په ترڅ کې نیسي او یا په مخدرو موادو روږ دي. ورسپانه په دې ډله کې د هغې 13 کلنې ښځې یادونه هم کوي چې د 15 ماشومانو مور ده او طالبانو د مخدرو موادو د پیرلو په تور نیولې ده. د زندان اوسنی مشر مولوي حسیني ګلوب ان میل ته ویلي چې اوس مهال دا زندان کافي کارکونکي، برېښنا، صحي امکانات او درمل نه لري. لاس انجلس ټایمز ورسپانې په یو مطلب کې د افغان ښځو وضعیت ته کتنه کړې. د دې مطلب عنوان دی: هغه کال چې په ترڅ کې طالبانو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر ضد جګړه پراخه کړه. ورسپانې په دې تصویري راپور کې د بامیان ولایت د اوسیدونکو زهرا وفا کیسه نقل کړې ده. د راپور له مخې زهرا ته هغه ورځې وریادېږي چې دی او میړه به یې د دې لپاره چې د خپلو ماشومانو د تعلیم لګښت برابر کړي وچه ډوډۍ خوړه. راپور زیاتوي چې زهرا اوس د طالبانو د واکمنۍ له نوي واقعیت سره مخامخ ده، او د هغې غږ د دې فکر له وجې چې د دې د ټولو زحمتونو نتیجه ښایي هیڅ وي ریګدي. زهرا لاس انجلس ټایمز ته ویلي چې د خپلو لوڼو لپاره ډیر زیار وګاله، ډیرې پیسې ولګولې او هغوی ډیرې هوښیار نجونې دي، خو اوس مجبوره ده چې په کور کې کینی. زهرا وایي هر ځل چې په دې اړه فکر کوي سر یې په درد شي. لاس انجلس ټایمز لیکي زهرا وفا او د هغې لوڼې د نورو افغان نجونو او ښځو په شان د افغانستان لپاره د طالبانو له سخت دریځي پلان سره مخامخ دي، او طالبان په پام کې لري چې نه یوازې د ښځو د تعلیم بلکې په ټولنه کې د ښځو د ژوند په برخه کې هم د ساعت عقربه پر شا بوځي.
مخکلی دی چې په غزنی کې د قومي مشرانو پریکړې ته ورشو چې پریکړې کړې نور په پودونو کې د ولور او د واده لګښتونو راکموي. ورزو یادونه کوم چې د فوټبال په نړیوال جام کې نن ارجنټاین له سعودي عربستان سره، ډنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولند سره او فرانسا له استرالیا سره مخامخ کیږي. او لوبې لري تاسو کولی شئ چې د دغې لوبو چوسیات د ازادي راډیو په ویب پاڼه چپته ازادي راډیو ډاټ کام د هلته وڅاریو لدی جزئیاتو خبر شي. اوس به غزنی ته ورشم. د غزنی په ګیرو لسوالی کې یو شمېر قومي مشرانو د ولور او پودونو کې د زیاتو لګښتونو د رقمولو پریکړه کړې ده. لدغه پریکړې سرغړونکې په یو لک افغانۍ جریمه کیږي. تر دې وړاندې د غزنی مرکز ترڅنګ د غزنی په اندړه او قرباغ لسوالیو کې هم ورته پریکړه شوې و. جزئیات په دې راپور کې وره.
د درېلک افغانۍ ولور او پواده کې د زیاتو لګښتونو د رقمولو پریکړه دا پریکړه د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې سیمایز مشرانو کړي. ویل سوي چې له دې وروسته هیڅوک د زمله کورنۍ د زیات ولور او د واده زیات لګښت په نامو د پیسو اخیستلو حق نه لري. دغه مشرانو د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو ترڅنګ جبري ودنه، له قانوني عمر شکته ودنه، با بیړۍ او په بدو کې د انجونو ورکول د اسلامي لارښوونې خلاف عمل بللی او پریکړه یې کړې چې له دې وروسته به هیڅ کورنۍ له دغې پریکړې سرغړونه نه کوي او سرغړونکی به یو لک افغانۍ جریمه کیږي. دغه تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې په زوم د زیاتو لګښتونو منل یو دود ګرځول سوی. تر دې پخوا په ګیرو ولسوالۍ کې د زوم له کورنۍ څخه تر 1 میلیون زیاتې افغانۍ د ولور په توګه اخیستل کېدې. دا دغه ولسوالۍ د بیلابیلو قومونو مشران چې د رحیم خیلو کلی په غړ جماعت کې سره راټول شوی وو، د انجلۍ ولور 3 لکه، په بنی ورکول په 5 لکه او د کونډې میرمنې ولور 1.5 لک افغانۍ ټاکل سوی دی. ګیرو هم د غزنی له غټو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې اندړ، موسخیل، ترکی، لیلیزی او ځینې نور قومونه پکې آباد دي چې په ګډه د یو شمیر ناسمو رواجونو او دودونو په وړاندې تړون کړی. خو په ګیرو ولسوالۍ کې ګڼ شمیر کسان د دغه پریکړې هرکلی کوي او وایي دغه پریکړه به په دې ولسوالۍ کې یو مثبت خوځښت رامنځته کړي. عنایت الله عظیمي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ګیرو ولسوالۍ کې چې قومي مشرانو او مخورو د ورول او د واده د لګښتونو په اړه باندې کومه پریکړه کړې ده، کوم ګام یې پورته کړی دی، واقعا ډیره پر ځای پریکړه ده، ډیره ښه پریکړه ده، یو ډیر نیک اقدام ده. د واده لګښتونه ورول ډیر زیات ملاماتوونکي وو، که څه هم اوسنی ورول هم ډیر زیات، خو بیا هم د پخوا په نسبت باندې نسبتا ښه ده.
ځینې نور کسان بیا دغه پریکړه یو نیک اقدام ګڼي، خو ویره ښیي چې هسې نه، دغه پریکړه د پخوا په څیر د څه مودې لپاره عملي او بیا لغوه سي. عبدالمجید د غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي باید دغه کار دوام ومومي، د بې ځایه لګښتونو او لوړو ولورونو د مخنیوي لپاره له هرې ممکنه لارې ګټه پورته سي چې ټولنه له بحرانه وژغورل سي.
خو موږ ویره لرو چې بیا به هم په ګیرو ولسوالۍ کې دغه پریکړې ته ډېر خلک ژمن پاتې نه شي، ځکه چې په تېر کې هم دغسې یوه پریکړه د قومي مشرانو له لورې سوې وله چې بېرته همدې قومي مشرانو له لورې ماتې سوه. نو که دا ځل بیا هم دغسې د یوه ښه پریکړې په وړاندې قومي مشران بې تفاوته پاتې کېږي او عملي جنبه نه خپلوي، نو یو به دا وي چې پر قومي مشرانو به د سیمې خلک باور وبایلي او بل په راتلونکي کې به دا لګښتونه لا پسې لوړېږي، هم د ولور هم د واده.
دا ګیرو ولسوالۍ تر دغه پریکړې درې میاشتې وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې هم قومي مشرانو د 300,000 افغانیو ولور د ټاکلو پریکړه کړې وه. تر هغه مخکې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې هم د ځینو قومونو ترمنځ 250,000 افغانۍ ولور ټاکل سوی و، خو د دې تر څنګ په غزنی مرکز کې هم د ځینو قومونو ترمنځ 300,000 افغانۍ ولور ټاکل سوی و چې دغه پریکړې تر اوسه پورې په ډیری سیمو کې عملي سوي هم دي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري، د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږه د آزادی رادیو اوري او سمورزو ساس پیغامونه.
ستاسو لا پیغامونه.
السلام علیکم، تاسو زما چې الله موحد د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ د سرباز سیمه څخه چوس ولرم شکله په نوې دښت فعالیت لرم. دا خبره تاسو ته کوم، ما ځکه تلور مقامات پر ورسېږ ما ول دغه د هلمند میوه چې د دغه د هلمند وچه میوه چې د یا دغه پمبه چې د اپات په فروش ورسول شي او اسلامي امارت څنګه غشتنه د چاره ورون ته د لار زمينه برابره کی سرحدات باندې یا پر دغه کمی لار چې نړیوال صادر سي دا کوم وچه میوه او د پمبه چې د نو دا کني د افغانستان ورې دولت استري دولت چې دا تجارت له هم ور باندې او د خوراکي توکو به ورسي د جمع تر رسیدو دی. نو دا خو دا ډیر تاثیر په دښمنان باندې ځان می چې دا د ازواکي اختاکی یا مریضان دي یا نور خلک دای چې خپل کور کې ګورې نه لري، خلک راګول د دې باندې قدرت نه لري، خو تاسو خبر غنم په شپږ څور کوي دي معنی. نو دا اسلامي امارت باید ډیر هڅه په دغه لار کې پر سرحدات باندې وکړي، نو د نړیوال څخه دغه شان صادر شي، اوس مطلب د کندهار انار دي دا شپږ ورځې کې نه ورځې ومه لږ دغه د بارې لا تر سره د پاکستان خواته. نو دا خو بیا دغه تجارت اون ته څو سخت ځان به چرسیږي. نو پاره پاک دی رحم وکړي. السلام علیکم.
یتریالی عزیزی د کندهار ولایت کا خبره کوم، زه ترجمان يم د حساب کندایان سره ما کار په ډیفرنت ډیفرنت پارټي پاس کی ما کار کړی. موږ په افغانستان کې پاتې شولو، موږ خو خپل ځان ته یو پروسه درلوده چې یو مو موږ کورونا دې چولاله، موږ رقم رقم مشکلونه موږ درلوده. ما دا خوښ نه چې دا یو مو ست یو الا یو پروسه جوړ کړي چې د خپل خلک پاتې دې دا وي څوک په کار لري نه څوک کار اته خپل ور ماته پیژنې سره سوالي نه ماته کومه کرا کوي ټول کې وکی هغه د سبال ته نيتي وایي دا سره جوړ. ما ګر ټیم ګر ما مشکل خبر یې سره کوم څه نه کوم نه تاسو ډیر نه وران ما مدا پیغام دی زما ژغ ما هم کار یې زما کارمندان چې دا زما ژغ غواړي. سلام.
السلام علیکم محترمه. دا طالبان ډیر بخیل خلک دي، چې تقاوت نه کوي. دا جمعه وګورو، دا یخ وګورو، دا ولګه توند وګورو، دې تقاوت نه ورکي. وسخي حبيب الله ولو كان فاسقا، سخي دوست خدای دی ولو کا فاسق وي، والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا، بخيل دخمن دو خدای دی ولو کا زاهد وي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
د خبرونه په دویمه نیمه کې درته 15 دقیقې او نیز بحث لرو، خو تر